سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې یو بجه سو نن د سیشن بي ورځ د 2014 کال د اپریل په پښتمنې ته ده د مشالډو په یو لګړي چې مز عبد الحی کا کارډ او بشیر باش هر کله کو له دا روغ جوړ او خوشاله بیاس د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه درته لرو په دوه منی مایک کې د ځوانانو شوق اونیز پروګرام باندې کوو په فایل کې به مایک وسپارم بشیر باش ته سی خبرونه وړاندې کړي
نمړې د خبرونو سر ټکی پاکستانی چارواکي وایي په نذیر اتونکو کې طالبانو سره د خبرو امکان شته دي پروند قبایلی اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټه جنوبی وزیرستان ته ورغلې و او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د فلپین په جنوب کې د یوې سختریزي وسلواله ډلې لخوا د یو کینیډایي یرغمل په وجنه سخته غوسه کودل د خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویل چې هله لري په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي نو موړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون ولسمشر غنی ویل له پاکستانه نور دا تمنه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي سرتاج عزیز د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړي چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي دي
دی
وای دا محرمې کیسې دي باید ډېرې خبرې پیونکو کله چې خبرې وي باثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کوو دا رپورټونه دي تفسیری باید پیونکو خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خو له خوا وڅېړل شي او صلاح پیو شي دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون دا هم ویل چې پاکستان د وادې سره سم مذاکرات نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه راکړي خو سرتاج عزیز وایي په دې اړه خصون کې هر ګام باید د ټولو اړوندو خواو تر سلا مشورو وروسته وشي پرون د قبایلی اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبی وزیرستان ته ورغلې وه د خیبر پختونخوا گورنر او د دې کمیټې یو غړي اقبال ظفر جګړه هلته خلکو ته ویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت قبایلو سره تر سلا مشورو وروسته وټاکل شي د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شي خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي پر حکومتي کمیټې دا تور دی چې دوی د خپلې خوښې ملکانو سره ګوري خو کمیټی دا تور ردی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکی مرکزی حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه پر تیرېدونکي لارې سم کار نه کوي د وزیر اعلی فیروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالو سره غونډه کې ویل شول چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې جواب راکوي خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم جواب را نه کړو نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو
یاد دی وی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی حکومت وای د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټول غلې په نظر کې نیولې او د چا حق باندې خړل کیږي خو پښتانه سیاستوال وای دوی سره دوکه کیږي د پاکستانی پوز د اطلاعاتو اداره وای د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن ته په دوه ورځنی سفر ورغله د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلی چې جنرال شریف د اردن د پوزي افسرانو سره ملاقاتونه کوي د سیمې پر امنیت د دوه هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ اړیکو او نورو دوه اړخیزو مسایلو په حقله خبرې کړې دي تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې بیګونه افغان وژونکو خلاف سخت ګامونه واخلي د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر په خپل خبرو کې زیاته کړې چې طالبان سره د سیاسي روغې جوړ لپاره ډېر کوشش وکړ خو هغوی ورته مثبت ځواب نه وایي غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي، نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي، مالی سرچینې یې وچکوي او وې ځپي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کې ویلي چې د ټاپي پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپلاین کار 8 کیلومتره ترسره شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویند دوا خان مینپال پرون مشال رډیو ته وویل د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګیس د پایپلاین د مهمې پروژې لپاره پر امنیتي تدابیرو کار کړی او دې لړکې ترکمنستان ته ډاډ ورکړی دی. نوموړي همدارا زیاته کړه چې له ترکمنستان څخه د افغانستان تر اقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه به په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړه شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي دغه روسي سیل ولادیمیر پوتین د یورپ یووالي ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ پرېږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. هغه ویلي د کډوالۍ مسله چې په کوم طرف د یورپ سیاست یو دا غورځولې خیلاسې قام پالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولې. له دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د فلپاین په جنوب کې د ابو سیاف د سختدریزي وسلوال ډل لخوا د یو کینیډایي یرغمل پر وژنه سخت غوسه ښودلې ده. ترودو پرون په دې اړه وویل د دې وژنې مسؤول هغه ترګر ډل ده چې کینیډایي جان ریډسډل یې یرغمل کړی و. ریډسډل د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې په فلپاین کې یرغمل نیول شوی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو بای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.1 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.80 روپۍ او په 28.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 40 بنو کې 45 او 22 او په کوټه کې 22 او 26 وي.
خبرونه مولا بشیر گواش او د موسم او کرنسی حال درته را بیا اکرم خان در کړ. افغان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ ویلی چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د خبرو ته حاضر کړي، بلکې د ویلی چې اسلام آباد باید له ژمنې سره سم په هغه هیواد کې میشت طالبانو پر ضد اقدام وکړي. خو د پاکستان غبرګون څه دی؟
And we are doing our best. I hope others are doing the same.
دوی موږ خپل ډیر کوشش کوو. هله دا چې نور هم داسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې پر راتلونکو نه کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي.
د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلولو لپاره د وزیر اعظم جوړې شوی کمیټي د جنوبی وزیرستان سفر کړی. دا کمیټي به څنګه فیصله کوي؟
دا هر څه ټکیږي لګیا دي، هغه هم په دې دغه سره کېږي چې کومه فیصله وشي نو هغه دې پایدار ای چې په هغې باندې سبا نه تاسو پیمانه یې نه موږ پیمانه یو.
او په دومنی مای کې د ځوانانو ژغ اونیز پروګرام لرو چې پکې د له یو ځوان سره مرکه لرو چې د ملالی ایوارډ ته نومول شوی دی.
فوټوګرافي ما کوله، ویډیو به ما جوړول، هغه به مروړلې او دوی ته به ما مخې ته کوښښلې. سکولونو کم فیسیلیټیز او هغه به ما دوی ته کول، بس بیا د نومینیټ کوم.
دا به او ځینې نور رپورټونه به هم له مشال ریډیو څخه وکړو. او سم د خبرونه د پال ریپورت. پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبان سره د جګړې په اړه د پارلمان په پارلمان کې د وینا پر مهال نوې دریس څرګند کړ. هغه ویل چې د بلابلو لارو یې طالبان سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړ، خو پېښور او کوټه کې میشت طالبان د هلو ځلو ته مثبت جواب ونه وایي او پاکستان په دې اړه خپلې کړې ژمنې پوره او بخښد. دی وایي چې پاکستان په دې اړه کړې خپلې ژمنې پوره نه کړې، خو پاکستان چارواکي وایي د کار لپاره حوصله پکار ده. بشیر باش په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرونیو څرګندونو په غبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د هیله مند دی په راتلونکو څو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات وشي. دی وایي موږ خپل ډیر کوشش کوو، هیله ده چې نور هم همداسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې په راتلونکو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. دا هم باید له یاده ونه باسو چې دا په ځمکنیو حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هیله ده چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمه توګه په مخ ولاړې شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامان وبلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان ورسره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي، خو داسې نه دي شوي. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همدارز مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ رپورټونه نه تایید او نه هم رد کړه، خو زه ته کړه چې طالبانو سره یې رابطې رشته دي. دی وایي دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې وي باثبات مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواوو لخوا وڅېړل شي او صلاح پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي. اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه تر هغه وځپي کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا مغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي او هندوستان هم همېشه دا چغې وایي. نو پاکستان به ما خیال د بلې لار نشته، کلیر به په خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی. یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 48 کسان وژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړ. څه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډېدل.
د بشیرګواش رپورټ ما اوریدلی. یو پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې په قطر کې طالبانو د دفتر یو ډله اسلام آباد ته رسیدلې ده، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نه نوره له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. که څه هم په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې شوې نوې پوره کړې له دې هېواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسېږي. کلموچی دا ولسمشر اشرف غنی دا ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استادو د سفر او افغان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه و پختل، نو موري په دې اړه به خبري و خوده او د داډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د رستنګار وکړ. خغل مینپال ویل سوچي پاکستان د هغه سپاړه اقدام مونکړي چې څلور اړخیزو غونډو کې لمک سره شمنه کړي، د سولې په خبره اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې چیرته کومه ډله د سولې مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضری دي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه شوې پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره د افغانستان د نام نه کولو لپاره د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
د اجمل لاند رپورٹ مورېدلې. امریکا کې د جارج ټاون پونتون استاد او د پاکستان په اړه د غنو چیرونو کوونکو پروفیسر کریستین فیر وای افغانستان باندې ډېر په خوا د طالبان سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی وای. هغه په وینا افغانستان او سیمه کې د طالبانو په ختمولو هله امن راسي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لوی هیوادونو فشار راسي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر غواش مرکه کړې، راځي چې ورته وښیو.
کریستین فیر، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان دی افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به دا وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی و، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسی کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسي دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترکري ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریستین فیر، ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوی دریسه د افغانستان د نوی دریسه تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بی اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت داوا، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کرسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The short answer about Barack Obama is no.
The Barack Obama pa ala land jawab nadi. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هېڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان د پاکستان په اړه خبرې کړې. لومړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړې، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چیچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چیچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسئلې د حل لپاره هیلری کلینټن
on its support of terrorism. داوه د امریکا د جارج ټاون یونیورسيټي پروفیسور کرسټین فیر چې له بشیر غواش سره خبرې کولې.
د سولې پر لور
مستقبل خورا امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کدا چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکندے ختمی گی
مگا خیندے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چونی تا کینی طول تخفل پلاو غواری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سمزو قبایلی سیمو ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د جوړې شوې کمیټې غړو تېره ورځ د جنوبي وزیرستان سفر وکړ. دوی په غونډه کې له قبایلي مشرانو او نورو خلکو سره ولیدل او له هغو سره یې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې او وړاندیزونه یې له هغو واخیستل. په دې اړه به نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلي سیمه او قبایلي نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باریک شي د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټه تیره ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملیک شي د مسعود احمدزی وزیرو دمتنو او سلیمان خیل قبایلانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلانو خپل خپل موقف او خپل مختلف رایې وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلانو ته د خطاب په دوران کې وویل
تاسو سره زمونږ خبرې ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. مونږ د وزیر اعظم صاحب کمیټی جوړه کړې دا سینا جوړه کړې که غوسته نو قانون سازی به هلته کړی ویلې به چې بس دا د پارټي فیصله مونږ وکړه. خو وی چې نه ډېر درون نظر کوي پارټي ته، رښتیا خبره درته کوم قبایلو ته ډېر درون نظر کوي او دا یې صفاو ویلې چې په قبایلو به مونږ فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو به ځئ هر یو ایجنسۍ ته به ځئ او ټولو سره وقت وی نه قبایل مالکانو سره به ملئ، مشرانو سره به ملئ، کوم سټوډنټان دي هغوی سره به ملئ، چې کوم جرنل ہر طبقے سربا خبر کوئی نہ رائے با اخلی تازو بس صرف رائے اوزے کوئی اور اس تو پہ بیادا کمیٹیم کینی اور وزیر اعظم سے بمکینی نو اکثر اتی رائے چھے کمائی نو آگے لبا طریقہ کار جس سے بیا جوڑ کو آبم ستا سو مشوری سرائی انشاءاللہ نو دا هر څه ټکیږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کېږي چې کومه فیصله وشي نو هغه د پایدار ای چې په هغې باندې سبا نه تاسو پیمانه یي نه موږ پیمانه یو زما د طرفه د وزیر اعظم صاحب د طرفه او د دې کمیټي د طرفه تاسو ډېره ډېره مننه تاسو ډېر ټایم خپل راوستو نن دلته کېناستئ او خپل ډېر مفید مشورې هم ورکې
دا د یادوي چې د اصلاحاتي کمیټۍ د چارواکو سره د سولي وزیرستانه د قانون ساز ادارو نمائندګون او په پښتونخوا حکومت کښې د کابلیانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلی وزیرستان.
تر مازدیګر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په کور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري د مغربي لار یعنی چې تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیریږي په اړه خپله کړې ژمنه پوره کړي، کنې د ده حکومت به په دې لړ کې تر ډېره حده پورې لاړ سي. وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی د اقتصادي راهداري پر مشرقي لار هیڅ اعتراض نه لري، خو مغربي لار دي هم ورسره د خپلو ټولو جزئیاتو هم هغسی جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د پښتونخوا د پارلیماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره څه اعتراض نشته، خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپله ژمنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې په رنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یوه مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د رهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي، او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو. د جمعې په ورځ د اسمبلۍ اجلاس شروع کیږي او د ګل په ورځ به دغه قرارداد منظوروو او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی.
د کاشغر گوادر رهداری په اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پارلیماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شو هغه فیصلې دومره دروغ ویل لکه څنګه چې 15 مې 2015 کې شوې. هغه مغربي روډ چې کوم تاسو ته ویلي وو چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم، هغه اوس هغه نه دی. د مونږ گوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي. دوه فیصلې وو دواړه دروغ، اوس ټایم نشته. د کوریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفتې دي مونږ سره، د دې نه علاوه ټایم نشته. که په دې کې مونږ رئیسار شو خپل حکم وګټلو هم وګټلو که بیا به صرف جړه او فریادونه نور.
د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د اقتصادي رهداري په ترڅ کې د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حده پورې تللی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو دوله زرا یو سلو دیرش زیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرڅه او ریدلی شي.
تاسو مشال لري او اوس هم یو نیمه بجه سوی ده. بشرګواښ په خبرونو لنډې وړاندې کړې. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې هیله لري په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کړې چې پرون ولسمشر غنی ویل له پاکستانه نور دا تمنه لري چې طالبان د مذاکراتو ته حاضر کړي. پرون د قبایلي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبي وزیرستان ته ورغلی وه. د خیبر پختونخوا ګورنر او د دې کمیټې یو غړي اقبال ظفر جګړه هلته خلکو ته وویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت د قبایلو زراعت تر سلا مشورو وروسته بدل شي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزي حکومت د وعدو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکي لار سم کار نه کوي. د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال رډي تول په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینې پښتنو سیاستوالو سره غونډه شوې او په صوبایي اسمبلۍ کې به هم یو قرارداد پاس کیږي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا وخت په اردن کې په دوه ورځني سفر دی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونه کوي د سیمې پر امنیت او نورو دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو سره د سیاسي روغ جوړ لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځواب نه وایي. ولسمشر غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره کتنه کې ویلي چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي نو باید وځپل شي. د چک جمهوریت وزیر اعظم بوسلاف سوبوت کا پرون کابل کې د افغان چارواکو سره په ملاقات کې ویلي دي چې د افغان پایلټانو د روزنې په برخه کې خپل همکاري ډیروي. او د کناډا وزیر اعظم په فلپین کې د یو کناډایي یرغمل کس د وژنې په اړه سخته غوسه ښودله. دا خبرونو لندیزمو له بشیر غواش څخه اوریدي او اوس هم د ځوانانو شاق 19 پروگرام درته وړاندې کوو. دا پروگرام تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اوریدلې او نن یې ریکارډ شوی بڼه اوري. دا تاسو ته هر اونۍ اسرار العالم مومنت جوړوي. راځي چورته وښتو.
جلو پنځه سوځول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ ملو
کوم ویلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار العالم مومن سره نیخ پنیږي.
اسر الله مومن ستاسو په وړاندې حاضر دي. ستړي مشي هله لرم چې روح جوړ بهستي. د ځوانانو غږ خبرونه کې د ملالۍ جایزې لپاره لنومول شوی ځوان شوکت عزیز او د فاتا سټوډنټس ارګنایزیشن یز د کونکو اتحادې د خزینه څنګ مشر عزیز محسود سره په قبایلی سیمو کې د هغوی پر چولې زهلو زلو او د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې لزوانو ټولنیزو فعالانو سنای اجازه او رضا دوتانی سره د پاکستان پر روانو سیاسي چارو خبرې کوو. پروګرام ته ورزو دا مهال موږ سره د فاتا سټوډنټس ارګنایزیشن یا د قبایلی سیمو زده کوونکو اتحادیې مشر شوکت عزیز او د دې اتحادیې مرستیاله مشره عزیزه محسود ملمانه دي. له دوی سره په قبایلی سیمو کې د دوی پر سوله ییزو هلو ځلو خبرې کوو. د سړي مشر شوکت عزیز
مهرباني تاسو مننه کوو او د مشال ریډیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
ستاسو نه ډیره مننه عزیزه محسود صاحب. تاسو هم ډیر سړي مشر. شوکت عزیز د امن نړیوالې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ په نوم جایزې لپاره نومول شوی. شوکت ستاسو دغه سازمان په هلو ځلو به هم خبرې کوو چې تاسو د امن لپاره څه کړي دي خو خپل تاسو دغه جایزې لپاره څنګه نومول شوی استئ؟
اغه جایزې کې لیکلي دي چې چا د امن او د تعلیم لپاره کار کړی نو اغه چاته به ایوارډ ملاويږي. په فاتا کې لیٹر راغو چې تاسو د ایجوکیشن ډایریکټر طرف نه چې تاسو مونږ د ایجوکیشن او د امن ایوارډ لپاره نومینیټ کړی نو تاسو راشه انټرویو لپاره. نو حالانکه زه لاړم هغه زما انټرویو وکړه او خو ته الریډي پته وه ما خو ډیر کار کړی او په ایجوکیشن باندې یعنی د ټیچرانو خلاف چې کوم ټیچرانو به ډیوټیانې نه کولې د هغو هر څه به ما ورکول مختلف هفته کې یا میاشت کې به زه دې ته ډایریکټر ته یا نورو اعلی واکدارانو ته به ورتلم چې دا کس ډیوټي نه کوي یا د اسکول کې دا فیسیلیټیز نشته یا دلته هغه نشته نو هلته به زه مختلف قبایلي جلسو ته تلم. نو هغه زیره ما فوټوګرافي به ما کوله ویډیو به ما جوړولې هغه به مروړلې او دوی ته به ما مخې ته کوښودلې. کالجونو باندې همدغسې د هغې چې کوم سکولونو کوم فیسیلیټیز وو هغه به ما دوی ته هغه کول. نو هغې بس بیا زه نومینیټ کړم زه روغتمه او وای تاسو مونږ دې وار
بالکل سمه ده. عزیزا محسود تاسو ته راځو تاسو خپل د کومې سیمې سره تعلق لري او دا هم راته وایي چې تاسو څنګه په دغه سازمان کې شامل شوي او کنه تاسو د شوکت عزیز سره په شریک دغه بنیاد کې خوده؟
زه د ساوت وزیرستان جنوبی وزیرستان نه تعلق لرم. پہله خو زه د دې فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن ممبر جوړا شم. اغه نه پس بیا زه وایس پرزیدنت د دې ارګنایزیشن جوړ شوم ځکه چې ځکه اکثر داسې اکټیویټیز دي چې ټول ریلیټډ ټو فاټا سټوډنټس دي سو دا غوي مشکلات دي. زه د دې نه ډیره زیاته متاثره شوم او دې کې ما وی چې زه مخکې کار وکم او مخکې لاړ شم ځکه چې دا یو پوزېټیو پوینټ دی چې دا فاټا سټوډنټس د لپاره څه کار کوي اغه د ایجوکیشن ریلیټډ او بل ډیر زیات سیمینار ترنج کړل لکه څنګه چې دا ایف سی آر په خلاف باندې شول او نور د سټوډنټس اویرنس پروګرام شول. نو دې نه زه ډېره زیاته متاثره شوم. نو پهله زه ایز ا ممبر مې جوین کو هغې نه پس بیا زه ایز ا وایس پرزیدنټ.
دا راته ووایي شوکت چې د امن او د تعلیم لپاره تاسو څه کار کړی دی په دغه سیمه کې ستاسو سازمان څه کړی دی؟
دی زه بیسیکلی د کورم ایجنسی کومپاړه چمکنی خانی دای سره تعلق ساتم. ما په دې 2010 کې داسې سوچ وکړ چې مونږ یو د کورم په نوم باندې تنظیم جوړ کړو چې هغه کورم سټوډنټ یونین. خو بهرحال هغه کې ما د یو کال پورې کار وکړلو. دا دینه بعد ما دا سوچ وکړو چې دا مسله د کورم نه ده یوازې دا غونډه د قبایلو مسله ده. 2013 کې مونږه ارګنایزیشن فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نوم تنظیم مو جوړ کو. نو په قبایلو سیمو کې تقریبا زه د تاسو سره ما مخکې خبر وکړه چې د 2009 نه ما پریکټیکل کار سٹارټ کړل دی په قبایلو یو ایجنسی هم ما د نه د پاتې
شو عملی کار تاسو شروع کړی دی. نو تاسو په 2009 هم کې عملی کار شروع کړی دی. نو تاسو به دغه قبایلی سیمو دورې کول یالته کې هم سفرونه کول هلته کې به څه مصروفیات تاسو؟
زموږ مصروفیات په دا وو چې کوم سکول به وران وو یا به هلته فیسیلیټیز نه وو یا به هلته ټیچر نه وو. نو اکه ځای خلکو یا هغه ځای نه به ملکانو هغه سکول نه به یو ځای جوړه کړې وه یا به ټیچر ته هلته فیسیلیټیز نه ورکول رهایش پهنه ورکول وو چې د کوم ملک سکول وی نو هغه به هغه به ورته ویل چې ته به دا خپل تنخوا اخله. نو هغه به مونږ هغه کولو چې یاره داسې مه کوئ د خپل علاقې فیوچر مه هغه کوئ داسې په سکول ماشومانو ته ټیچنګ چې سټاف نو هغه ټیچر پسې به مونږ ورغو چې ته ولې د سکول ته نه بازي. مونږ به ورته پهله وویل که هغه چېرته هغه نه کولی نو بیا به مونږ اعلی واکدارانو ته هم د هغې خلاف هغه ورکړو چې یاره دا ټیچر دی ډیوټي نه کوي په دې سکول کې دومره ماشومان دي او دا ماشومان دي او هلته دې ته سبق نشته او دا سکول یې داسې وران پرېښودلی دی. همداسې سر تاسو دا خبره وکړه چې د امن لپاره تاسو هغه کوئ. د امن لپاره سر مونږ هلته په فاټا کې داسې سیمینارې کړې دي په دې سختو حالاتو کې چې کوم د ملټري آپریشنز روانو ملټري هغه
پوځي عملیات روان
په دې کې به مونږ تلو ایجنسیانو کې بالکل هلته به مونږ سیمینارې کولې د امن لپاره به سیمینارې کړې دي داسې غونډې مو کړې دي په هغې کې به مونږ سره پولیټیکل انتظامیه هم شامل وه د هغې ممبران به هم وو د هغې نمایندګان به هم وو مونږ به هم وو د امن په نوم باندې د تعلیم په نوم باندې به مونږ داسې پروګرامونه ارینج کول او داغسې امن تعلیم ټیلنټ ایوارډ نوم بم ورک ورته د هغه د طلبا او حوصله افزائی بم کوله یعنی چې کم نفرت خورېدو د هغې روکتام لپاره مونږ دا مهم سټارټ کړو چې مونږ سیمینار پروګرامونه د خلکو کې مشهور پیدا کړو. چېره تاسو داسې مه کوئ چې بس تاسو یا د خپل د بچو مستقبل سره ودندېږئ، کم از کم لکه سر چې یو ځای کې د تعلیمي حالات خراب شوی مونږ به ورته وویل چې خیر دی تاسو دلته بچی واستوئ، مونږ به هلته هم کوشش کولو چې د دې بچی دلته لا فیچر ته دلته سم مشکلاتو سره ستونزه مخ نه شي چې د دې بیا هغه ذهن ګډوډ شي، یعنی نور مسلو یعنی نور سوچ فکر مخې ته ځان سره وړي.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یا زده کوونکو د اتحادیې د مشرانو خبرې اوري. د خزینه څانګې مشره عزیزه محسود، ستاسو نه زما دغه پوښتنه دا چې کم کارونه تاسو یاد کړل یا شوکت عزیز یاد کړل، نو دا راته وایي چې دې دوران تاسو له څه قسمه مشکلاتو سره مخ شوي یاستئ؟ که څنګه په قبایلي سیمو کې چې تاسو بتلئ او خلکو ته به هم پوهاوی ورکوو چې خپل بچي سکولونو ته ولېږئ، دغه رنګې تاسو بلته کې سیمینارونه کول؟
جی بالکل، مشکلات خو ډېر زیات وو، مطلب ځینې خو دا خبرې دي چې هلته تلل ډېر مشکل دي او بیا هغه سټوډنټس را ایستل دي سیمینار ساتن کول، خو مونږ داسې طریقه باندې هغې موټیویټ کړل چې دا هم ورته کلیئر کړل چې تعلیم چې دوی ټول سټوډنټس چې دي څومره فیمیل دي یا مېل دي ټول غواړي چې مونږ مخکې ایجوکیشن وکړو، خو لیکن دغه دوی دغه مسله دا نه وه چې دوی ایجوکیشن ته مخکې نه راځي، بلکې دوی ایجوکیشن ته راتلل غواړي، خو دوی دپاره داسې سیمینار نه ارینج شوي نه اویرنس پروګرام چې دوی مخکې سټپ والي. نو نور داسې څه مشکلات ډېر زیات وو، مطلب د کورونا نه دوی را ایستل، خو دا بهرحال مونږ دوی موټیویټ کړل چې دا مونږ صرف دې دپاره کوو چې د ستاسو سټوډنټس څه مشکلات دي، مین بیسک پرابلم دي، دا مونږ ښکاره کړو او بیا دې دپاره مونږ تاسو دپاره کار وکړو. نو مخکې مونږ داسې کارونه کړي دي او خاص سټوډنټس ټولو ته پته ده، ځکه خلک هم ښه پېژني، نو ځکه دا ډېر مشکلات نه وو سټوډنټس هم راوستل د کورونا نه، هغې نه پس دا د دې مشکلات مونږ ته پته ولګېد. دا ډېر شول دا وې دي چې مونږ تعلیم مخکې غواړو چې مونږ مخکې لاړ شو، خو مونږ دپاره فیسیلیټیز بالکل نشته په کلو کې، که سکولونه دي فیمیل دپاره خل لري دي چې څوک ورته تلیم نه شي، او بیا یو کالج یې عام د پته نشته چې کم سر کوي. نو دا ټول مشکلات دي، او نه کتابونه شته او نه هاسټل.
او تاسو سره او تاسو سره د چا مرسته وه دغه دوران کې؟ کنه
مرسته خو بس مونږ خپل دا سټوډنټس پاڅېدلي یو، کله یو بس خپل سټوډنټس روان یو، نور داسې د چا خاص مرسته نه ده راسره شوې.
شوکت در ته وایي چې تاسو دغلته کې د تعلیم لپاره ډېر زیات کار کړی دی، نو څه غنې چې تعلیم د امن سره څومره تړل شوی دی؟ د قبایلي سیمو خلک به هم ستاسو د محل خبرې اوري، نو هغوی ته څه ویل غواړي؟
سر بالکل، تعلیم د انسان بنیادی حق دی او ادا د هر بچی او د هر انسان حق دی چې تعلیم وکړي، کاغه کافر دی کاغه مسلمان دی کاغه هر قوم سره هر مذہب سره تعلق ساتي. خو سر تعلیم چې کم دی، چې تعلیم نه دی یو کس ته دا یو رڼا ده، لکه څنګه چې ورځ دی چې هر نگیخ کاری او هر یو شیخ کاری، نو همدغسې تعلیم چې تو کې نو تا ته به د دنیا هر یو شیخ کاره شي، د دنیا به درته لارې معلوم شي، ته ژوند په صحیح طریقه باندې تیر کې، یعنی ته به خلکو سره یو په خغه باندې نظر ثانی باندې وخت تیر کې، تا ته یو ځای کې مشکلات هم نه وي، که چېرته تا د تعلیم نه ځان محرومه کو، تا د تعلیم سوچ او دا فکر نه، دا خو یو داسې شو لکه تا یو تیاری کې یو تور شپې کې ځان پرېښو، نو بیا خو به چې څنګه بدله جی چې څنګه بدمنی دا دغه څه بدمنیانی وي او چې څنګه د حالات روان دي همدغه څه حالات.
شوکت موږ سره یو بل اوریدونکی دی د ټلیفون د لارې، دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ څه به ویل غواړي؟
بالکل زه هم ګلینه خبرې کوم، د لچا سره نه مزدوران ته په کای چې ایماندار مې شروع غوړي هغه پاتې لا شي.
زه عزیزه محسود ته ورزما چې دغه قبایلی سیمو د زده کوونکو اتحادیې مرستیال مشره ده، په لنډو ټکو راته دا وایي چې عزیزه محسود، چې د راتلونکي لپاره ستاسو سازمان څه پلان لري، څه به کول غواړي، ستاسو مقصد څه دی؟
زمونږ دا ده چې مونږ نور اویرنس دی ورکړو، او د سټوډنټس چې کوم مخکې راغلي دي دا مونږ ورته وایو چې ایجوکیشن مه پرېږدئ، بس دې په ذریعه باندې تاسو نور مخکې لاړ شي، او تاسو هم دا اکټیویټیز سټارټ کړئ، مونږ سره په دې ممبر جوړ شي او مونږ سره هم دا اکټیویټیز. او مین خبره دا ده چې
لنډو ټوک راته وایي عزیزه محسود صاحبه، چې دا مهال په قبایلي سیمو کې جنکۍ څه ستونزې لري، څه مسلې لري؟
د
جنګي خدام خونه بالکل نشته کاشته خو خل لري باندې دي ټیک شولان چې دی ورتل نه شي بل دا چې دوی ته د بوکس مسلې کدل کوي چې کوم جنګي دلته تعلیم ته خبر کې غوښتل غواړي او هغه د فار بیا د هاستل فیسیلټیز بالکل نشته بوکس د فار ورته صرف ایئرلی 3000 2000 یا 1000 دوی ته سکالرشپ ملاوي دي نو دې سکالرشپ باندې خو علاوه دوی یو بوک هم نه کیږي نو دوی به نور مخکې څنګه لاړ شي نو ایجوکیشن ریلیټډ چې څومره اهم مسلې دي دا ټول دي فیمیل ګرلز د فیمیل ګرلز شته پکلی کی خود زیات مسلې دي چې سکول دا وغیرہ نشته او کشته لري دي سم ورسره تعلیم کې دي
بالکل سم ده ډیر زیات هماره راستاسو نه شوکت عزیز تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته تاسو د بل ملګری عزیز محسود نه هم ډیر زیات مننه خدا غوي ټلیفون کرخه کته شوې ده ډیر زیات مننه تاسو دوه ملمنونه سنوردونکو تاسو وردل چې د ځوانان په کبلی سیمو کې د امن او تعلیم لپاره څه حالې ځلې کوي د مشالډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستي دلته کې وړه شند ماخلو بل سیګمنت ته به هم ورجو
جنو پنځه سوځول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته رستورانت او د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي
اوردونکو په دې ورسېو کې د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو دستاویزاتو پر اساس جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په ریپورت کې ویل شوی چې د نړۍ یو شمېر کسانو په خپلو هیوادونو کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کپنو کې پیسې بندې کړې دي په دغه کسانو کې د پاکستاني وزیر اعظم د کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي د دې ریپورت تر راتلو وروسته په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي د احتجاجونو پلان لري د دې هیواد د پوځ مشر هم وایي چې په درغلیو کې د ککړو یا کرپ خلکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي د پاکستان د سیاسي حالاتو ته د دې هیواد ځوانان څنګه ګوري پر دې له ځوانو ټولنیزو فعالانو سنا اجازه او رضا دوتانی سره خبرې کوو رضا چې په اسلام آباد کې ژوند کوي هم پېښور ته دا مهال راغلی او سنا اجازه هم موږ سره د پېښور نه د ټلیفون په کرخه دواړو میلمنو ته ستړي مشي وای سنا دا راته وایي چې دغه کوم حالات چې روان دي نن سبا په پاکستان کې سیاسي د جنکو په نمائندګۍ باندې په خاص توګه د پښتنو جنکو په نمائندګۍ باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ
دی وخت کې چې کوم حالات روان دي اشار هغه کې ډېر مهمه ده چې کوم قسم ملک هم چې هغه ځان ته جمهوري ملک وي ډیموکراسي وي هلته ډېره ضروري ده چې د هغې اولس د بیا په خصوصي توګه د هغې ځوان کل چې کوم دی هغه د سیاسي حالې ځلو نه خبر وي په سیاست کې د هغې مینه لري هغه پوهه لري او لږ ډېر چې کوم د چا شوق وي چې په کار د هغې ته هغه شانت مواقع مهیا وي په دغه دمرګه پاکستان کې داسې قسم څه نشته د په دې ټول دغه تر آزادۍ نه پس کړه پاکستان مونږ سوچو نو په دې دوه کلمو کې 15 کال خو دې کې فوج واغشته د هغې نه پس چې د هغې کې نه پالیسۍ نه جوړې کړې دي نو هغه تر اوسه پورې چلیږي تر اوسه پورې سیاست نوم چې راځي نو ورسره د کرپشن نوم خامخا برابر راځي نو د ځوان کول چې کوم دی د دې ځنه د دې سیاست نه او د سیاسي ګوندونو یا د سیاسي خلکو نه یو قسم نکرکه پیدا کړی ده خو بیا هم زه ایز ا پولیټیکل ورکر سیاسي کارکون زما دا سوچ دی چې دا څه قسم حالات کې ډیر ضرورت دی امر وی چې مونږه خپل کول دا په څه څه په خښي د ځوان کول ته ځکه چې د پاکستان د آبادی 80% دی خو د خیبر پښتونخوا د آبادی چې کوم دی یو 80% چې کوم ځوان کول باندې مشتمل ده نو په داسې حال کې ډیر زیات کوششونه پکار دي چې زموږ ځوان کول د دې معاملاتو حالات نه ځان خبر وساتي او په داسې قسم حالاتو کې هغه په دې باندې ریسپوند نه کی هغه د خپل حق ته پوښتنه کی خپل سیاسي چې کوم سیستم دی پروسس په دې کې څه باندې خلی نو زما خیال دا دی چې هغه کې به موږ ډېر شاته پاتې شو
رضا تاسو د سن اجازه خبرې واردې دي دوه خبرې کوم مهمه ماته ښکاری هغه دا چې یو خودی دا خبر وکړه چې کم نن سبا سیاسي حالات پاکستان کې روان دي د پاکستان ځوانان په خاص توګه پښتانه ځوانان له هغه نه خبر دي په سمه توګه خبر نه دي او دوی ما خبر دوی دا وکړه چې دغه به خبرې به تاوان ډیر زیات وي نو څه ګوري چې د سوشل میډیا په دې دور کې واقع هم داسې لکه څنګه
هو د سنا خبرې صحیح دي خو دلته زمونږ سره د ټولو نه غټه کوم ذریعه ده څنګه چې سنا وویل د دې حالاتو نه خبره خو پاتې خو بیا هم یو ذریعه ده را سره چې هغه سوشل میډیا ده څنګه چې تاسو وویل د دې نقصان هم شته دی تر څو چې ځکه چې زمونږ معاشره کې یو بیماری ده زمونږ په دې خلکو کې هغه دا ده چې که مونږ د چا نه تپوس وکړو د سیاست په باره کې د جمهوریت په باره کې نو هغه همیشه یا خو دی کی څه دلچسپی نه لري یا صدا سے خبر ہو کی جگہ د ځوانانو په دغه اړ کې حوصله شکنی هم دینه کیږي نو لنډه دا چې سوشل میډیا خپل کردار کوي زمونږ چې کوم مین سټریم میډیا دا دغه کردار لږ زه خنش مرده ویلې ځکه چې د دلته کوم خلک ناس یې هغه موږ لا کوم معلومات را کوي هغه سو کوم داسې نه دی چې هغه انبایس معلومات را کوي هغه د هر چا چې د چا سره خپل دلچسپی ده د کوم سیاسي ګوند سره دلچسپی ده هغې په طرف خبره کوي که څوک داسې چې د پاکستان مسلم لیگ نون په طرف باندې ډېر زیات مایل وي نو بداغه خبرې کوي داس خبرې کوي چې داغه مفادات او په نقصان یې ځنه جرنالستان دا سیدي چې په میډیا باندې ناشې مون مینشن میډیا باندې هغه د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند په طرف خبرې کوي څوک دا سنشته چې زمنګ د ځوان د پاره زمنګ د زلمی د پاره زمنګ د پیغله د پاره خبره وکي او د دې نوي کول نوي نسل د په هني د پاره یا د دې د پولیټیکل اویرنس د پاره خبره وکي ځکه چې سوشل میډیا زمنګ بډی روکلو کوي زمنګ بډی ریموټ ایریاس کې په دسه علاقو کې څوک یې دسې نشي استعمالولی څنګه چې د دې استعمال پکاري نو د دې نقصان خوشته دي خو بیا هم هلې ځلې کېږي بیا هم هیله لري نوې نسل چې د سوشل میډیا د لارې یا د ټي وي چینل یا د اخبار د لارې لږ څه دې ته معلومات حاصلېږي
سمه سنا دار ته وي تاسې د رضا خبرې واورېدې د څومره اتفاق کوي او بل دار ته وي چې کم نن سبا سیاسي حالات په پاکستان کې روان دي نو که دغه منفي نتیجې مخې ته راځي نو څه ګوري چې دغه سیمې ځوانان په خاص توګه پښتانه ځوانان او قبایلي سیمو ځوانان به د څومره تاوان سره مخ شي
سر زه د رضا یو خبرې سره اتفاق کوم هغه دا ده چې په کار ده چې سیاسي اویرنس به وشي انبایس کې شي خو که د بایس کم کېږي زما په خیال چې دې کې هېڅ بدل نه ده که یو کس زما په خیال هره پارټي مهمه ده هر ګوند مهم دی که یو ځوان سیاسي پولیټیکل اورینټیشن که هغه رائټ وینګ پارټي ته ځي که هغه مطلب داسې مسلم لیگ نون ته ځي که هغه پی ټی آی ته ځي که هغه عوامي نیشنل پارټي ته ځي هغه کو پښتونخوا ملي عوام پارټي ته ځي خو په کار ده چې سیاسي سوچ شي ټول نه مهمه خبره ده هغه د سیاسي سوچ جوړول ده
اوردونکو تاسو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ او زمونږ له ځوانانو سره پر دې خبرې کوو چې پاکستان کې روان سیاسي حالاتو ته دوی څنګه ګوري یو اوردونکو دوی سره خبرې کوو ستړي مشي
العظيم ملش اسرار الامومن سے استاد استام المانوت السلامون اونے کے لیے خر اخلاص کو امال ابشار ریحان مدر سرا لینا
استریم شریحان سے منن سب ویل گوڑی
اسرار الامومن سے بو ملمانو نحمیو دا تا پوستے کنا چی نن سبا وقت کی پختانو زوانانو تا سیاست تارت لل سمر ضروری دی او دویم تپوس می تنه داغ ده چی دا اوسنه چی کم سیاست ته او پا کرکنانو بانده توڑ پوڑ کوی آیا دا سنگ ده دا ناکام سیاست ته او که کامیابا
بلکل سمده منن اساسین هم از رضا دو تانی تا ورزم چی اسلام آباد کی بی خونن پی خور تر اغلی ده او دا اسلام آباد با حالاتو هم خبر ده رضا که تاسی از منگ داغا ملگرو خبری او ریدلی وی او داغی چه زواب ور کول غواری او دی سره بل پختنه زما دغه را چې وختي ما سنا اجازه نه هم وکړه چې دغه کم روان حالات تی لکه وختي چې یو ملګری پختنه وکړه چې ک داسې حالات جوړ شي چې د وزیر اعظم د استعفا واخلي نو په داسې حالاتو کې څه ګوري تاسو چې کم ځوانان دي په خاص توګه د خبر پختونخوا ځوانان دي د قبایلی سیمو ځوانان دي د څه ستونزو سره مخ کېدای شي
نه د اول ستاسو اورېدونکي د هغې په سوال خو زه پوه نه شوم دوم چې کوم ورور کې خبره وکړله چې پښتانه ځوانان د هغې سیاست ته راتګ ضروري دی او که نه دی دې کې خو څه د شک ګنجایش نشته چې ضروري دی او که نه دی ضروري دی ډېر زیات ضروري دی ځکه چې تر څو مونږ سیاست باندې نه یو پوه شوي تر هغې پورې مونږ د پټاکنو کې صحیح برخه نه شو اخیستې دوم دا که چېرې زمونږ وزیر اعظم استعفا کوي زمونږ لومړی مشر چې کوم دی هغه استعفا وکړي نو
هغه د قانون د لارې چې وشي مونږ ځوانان ټول دا غواړي چې د قانون د لارې وشي. خو یو خبره ده څنګه چې د فوج مشرتابه دغه کړي دي بیانات ورکړي دي او دغه چې دلته پاپولاریټي ده شهرت دي پاکستان کې هغه بلا ډېر زیات شوی دی. نو دې کې یو خبره راتلی شي چې دلته د مارشل لا دپاره یا د داسې څه تبدیلي دپاره بدلون دپاره چې هغه کې د فوج ډېر زیات کردار وي لکه څنګه چې زمونږ ماضي تېره شوی ده هغه به لږ څه نقصان لرلی شي. په کار صرف دومره دي مونږ دا غواړو چې هر څه وشي د سیاست ته لارې د جمهوریت ته لارې وشي نه دا چې فوج څه داسې اقدام واخلي لکه نن چې د پاکستاني فوج مشرتابه دې تېرې څو ورځو کې بیانونه ورکړي سختې فیصلې کړي. په کار دا ده چې دلته د جمهوریت او د سیاست بنیاد مضبوط شي یو صحیح حکمراني مونږ ته ملاو شي.
سنا اجازه راته وایي چې دغه جمهوریت مضبوطولو کې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ څه رول لوبولی شي او ځوانانو لڅ کول پکار دي؟
بالکل اشاره د سوشل میډیا ډیر غټ کردار دی په دې کې هغه پکې خپل خو کردار لوبولی شي. دا غیر لپاره ډیر مهم دی دا چې کوم د سیاسي ګوندونو غټه ذمہواري دی چې دا وی کوم افیشل پیجز دی چې هغه داسې کسانو سره چې هغه په هي یوي چې څه بیان راځي هغه کې څه سیاسي حالات باندې کوم انالیسز راځي چې هغه خامخا داسې چې هغه ته څه په نه کوي بلکې مصیبت دا دی د بدمرغه دلته هر سیاسي ګوند چې کله په سوشل میډیا باندې خپل پیج جوړ کړي نو هغه پروپاګاندا پالیټکس چې کوم دی هغه موږ ته ویټا پروپاګاندا کوي خې نوی کولتا هغه ته دا کوي دا کوم خې خپل یوټ وینګز کوم خې خو بځای د دې په کار دا دا چې د پروپاګاندا نه علاوه پروپاګاندا یوټیوب دی دا غي نه علاوه صحیح سیاست څه دی شو مهم دی موږ د پاره جمهوریت او په دې ملک کې د هر ګوند حیثیت دی د فوج حیثیت دی اسټابلیشمنت حیثیت دی په دې باندې پوهه ورکړل ډېر دی وخت کې ډېر زیات مهم ده ځکه چې نن زما د پاره به فوج مهم ځکه چې زما د حفاظت کار داغه کار دی خو کو زما سیاست کې غوتی وهی نو هغه زما لپاره بیا مهم نه دی.
سمه رضا دار ته وایي چې تاسو سره سنه خبري واوري دي دار ته وایي چې د جمهوریت لا نور مضبوطولو لپاره ځوانان څه کولی شي؟ بل دا هم راته و چې په پاکستان کې نن سبا کم جمهوریت دی د هغې نه د پاکستان د ځوانانو په نمایندګۍ باندې تاسو څومره مطمئن استئ؟
د سنا د خبرو سره خو بالکل اتفاق کوم کمی خبرې چې ټول صحیح وکړلې. په پاکستان کې نن سبا جمهوریت کومه ورته ډېر زیات مضبوط وي بیا هم مضبوط نه دی او په کار صرف دا دی چې ځوانان له بخانه وانه ځوانان خپل आवाज اوچت کی هر ځای کې چې څنګه چې سنا خبر او چې موږ له زند آباد او مرد آباد د نرونه بار تراوتل پکار دي. بالکل د زند آباد او مرد آباد باندې شم نه کیږي سیاسي سوچ جوړول هغه بلا ډېر زیاتې ګټې لري. نو موږ سیاسي سوچ جوړ کو موږ خپل علاقې نمائندګي کولی شي موږ سي आवाज اوچتولی شي موږ له پکار ده کم ځوانان چې د کم سیاسي ګوند سره تعلق لري د خپل سیاسي ګوند نه مطالبه وکړي چې موږ له سیاست وخای نه کی زندہ باد مرد آباد یا دسی نور کارونا رات کی چی نہ چاہ خلاف لاڑ سو چاہ لکنزل وکو چاہ پس بدرد ہوئی نہ سیاست نم دے دا یو بل دا احترام کولو دا یو بل دا رائے دا برداشت کولو
رضا تاسو دا زوانانو دا غق خبر وکڑا دا سوشل میڈیا پر یہ وقت دا زوانانو غق چمر زور لری
زور ډیر لري نن سبا د تیر وختونو په مناسبت سره خو بیا هم د زور د پاره صرف دا نه چې موږ په سوشل میډیا باندې خپل आवाज اوچت کو هغه څه زور ولري زور خو به ولري خو بیا تر څو چې زمونږ لیډران زمونږ قائدین څوک چې زمونږ سیاسي قیادت کوي هغه زمونږ سره مرسته نه کوي هغه زمونږ سره صحیح تربیت نه کوي تر هغه پورې موږ هغه आवाज نشو لرلی کوم چې موږ لا پکار دی یا د کوم आवाज چې موږ له ضرورت دی. نو په سوشل میډیا باندې کوم څه اکټیویټیز کو اول خدا چې د سوشل میډیا صحیح استعمال خلک زده کی چې د خپل هر سړی په خپل گریوان کې وګوري هر انسان خپل سیاسي ګوند ته پوسو کی هر انسان راشي د صحیح څنګه چې سنایجاس خبرو کړ د صحیح سیاست مطالبه وشي صحیح سیاست باندې د خلک کار بند شي نو هله به زمونږ आवाज ډیر زیات مضبوط یو هله به زمونږ आवाज اثر هم لري.
ستاسو له دوه مل مننه ډیر زیات مننه سنایجاس تاسو نه هم مننه او رضا دو ثانی سیب تاسو نه هم مننه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیست
مننه جهان
او دن خو داو زمګا مل مننه تاسو دوی خبري اوریدلې او همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پاتره سیګ راتلونکي اونې با په نورو موضوعاتو لخپل ملمنو سره خبرې کوو، تاسو سره به خبرې کوو. خپل کوربه سره مومن ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.